د دغه هیواد د امپراتور له لوري په رسمي ډول افتتاح او پیل شي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانیدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوی هم دی. د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 اتیا پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حمله د جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلي، او هغه سیمو کې چې تازه پرې طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته.
جګړې د کلیو او پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بد اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در صد مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړ چې د خپل هیوادوالو سره د زموږ وزارت پرمندګۍ زموږ برنامه او هغه مشکلات چې موږ ترې پیښ شوي دغه شریکم دقیقا د جګړه په هر څه تاثیر لري، پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تاثیر لري، ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې دا د نتیجه ګورو. نتیجه هم د لیدلې ده زمونږ په اکثره ولسوالۍ او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده، زمونږ پروژه متوقف دي. موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي، هغه هم په خاطر باندې چې حتی یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلي دي، موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي، تضمین شته یا نشته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي، وایسي یا یو بم ورته کېدي ونړی، نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملا 28 ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنی په همدې 28 ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي؟
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته چې هلته د تقسیمات شته چې کوم ولایت کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته، او بیا حتی کلو باندې یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ په اتیش ولایتونو کې هلته جګړه په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته ولیدلې ده یا هم عملا په کې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې په کې ولایت کې که لس ولسوالۍ یې په دوه ولسوالۍ کې امن وي او سوله وي، جنگ نه وي، هلته موږ کار کوو. ټول ولسوالۍ کې چې دا مشکلات لري موږ خپل کار درولی.
مون صاحب، په هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تېرو دوه وروستیو میاشتو کې تیزه شوې او چټکه شوې ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلی دی؟ یا عملا وړاندې ورته تاسې اشاره وکړه چې سوځېدلي یا تخریب شوي دي؟
موږ د دې ارقامو په راټولولو کې استو، ولې زمونږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوي دي، زمونږ په دفتر کې سنګر نیول شوی دی، زمونږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملا زمونږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې. دغسې چارې شته دی، ولې موږ دقیق ارقام په راټولولو کې استو، لا تر اوسه هم دغه ارقام نه دي راټول کړي. او هغه ملت دا دی چې دغه ساحې تبادله کیږي، زر زر د یو بل لاس ته ولېږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو. اوس مال د هیواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوي پروژې لرو، چې هغې کې موږ 15,500 تمویل کړي دي او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي او 2,300 شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه، د څه د پاسه 15 میلیارده افغانیو په بودیجه باندې، چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولس ته څه د پاسه 1,000,000 کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف د انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولس ته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنی دغه پروژو په تطبیق سره موږ څه باندې 1,000,000 کاري ورځې خپل ولس ته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
طالبانو په وروستیو کې د 100 ولسوالیو د نیولو خبره وکړه، او عملا له دې پروژو چې تاسو یاد کړی ډېری په هغه سیمو کې وي چې په دغه یو سلاویا ولسوالۍ ایران غاړلې. اوس له دې پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیولي ارقام شته چې څومره وو؟
یو مشکل زمونږ همدغه دی چې دغه ولسوالۍ او ساحې دوی ډېر وخت لپاره نه شي ساتلی، نو هغه ارقام هم تغییر خوري. موږ هڅه کوو چې هغه ساحې چې یو څه موده زیاتې اوسول چې دوی په ولخه کې د هغې ارقام راټول کړو، خو بیا هم دا تغییر وړ دي او په ځینو ساحو کې کارمندانو ته تګ راتګ هم مشکل دی، لارې هم بندې دي او موږ نشو کولی چې اوس دقیق ارقام په دې واړه تاسو سره شریک کولی شي. دغه ارقام دقیق شاید مونږ تاسو سره شریکو، خو اوس دپاره دغه ساحو کې جنگ دی او په اکثرو ساحو کې جنگ دی، نو ارقام دقیق لا تر اوسه نه دي راکول کړي.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي، بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یا دا دي چې دا تاسیسات ورانېږي. جګړه خو تاسو ګورئ چې نه ګوري او هغې سره تحقیق نشته چې کوم بلډنګ وران کمه، کوم وران نه کمه، کوم تاسیسات وساتم، کوم تاسیسات وران کمه. عملا زمونږ تاسو ګورو چې په کلو کې ورانۍ رامنځته کېږي او کله منفي تاثیر به دی چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نه شو مخته وړلی. هغه علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراتېږي، او چې قوانین مراد نه شي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ یې په خطر کې نشو اچولی. نو معمولا د پروژې موږ دندنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي، ساسي د دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به څه؟
مونږ په دې باره کې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هیڅ نوه قوانین نشته، مونږ به مشکل یې چې هلته خپل کارونه مخته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبري سره وکړو چې دې سره کومه اړخ باندې برخورد کولی. معلومه خبره دا ده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویرانی ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه ځای کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي، نو موږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم ده. همدغه اوس هم چې هغه ساحې کې چې دوی تللي دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې چوپ شوي دي، زموږ دفترونو نه دوی پوستې جوړې کړي دي، نو هلته به موږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بې له شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسې له خوانه خلکو ته د کار پیدا کولو. اوس بدیل پروګرام ورته څه شته؟
مونږ الحمدلله په دې برخه کې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. مونږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کې عملا د کار دپاره شته دی چې مونږ ورته پیسې نه لرلی. مونږ ډیزاین شوي تیارې پروژې لرو، نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نشته، جنگ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز خپل امن ساحو ته راوګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نامنو سیمو کې دي، بدیل به یې هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي؟
بالکل، همداسې پوښتنه.
بلا شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلیو پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدل؟
هغې خو کار روان دی جریان کې دی. هغې که څه زمونږ یو بودیجوي مشکل هم پکې پیدا کړی، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چې د شوراګانو په واسطه پیښېږي او مکتبونه جوړېږي، یو دا ټاکنه شوې چې دی په دغه خاطر چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو انشاءالله په دې څو ورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته راشي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکړو. تاسو ته معلومه ده چې مونږ دغه مکتبونو برخه په دوو کټګوري باندې ویشلې ده، چې یو اقراض او بل هغه د سودي فنډ دی چې دې کې مونږ بانکي جامي نه پیسې اخلو او د سودي نه پیسې اخیستې دي. نو د سودي لا تر اوسه نه ده شروع شوی. هغه $50 میلیونه پروژه چې وه چې شپږ سوه مکاتب پکې هدف لاندې دي، نو هغه هم انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی. هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل حل شوی دی، یوازې اداري پروسیجر پاتې دی. هغه پیسې هم چې راغلي انشاءالله هغه کار شروع کړو.
موی صاحب، بې له شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدا ډول د بیو په لوړېدو باندې اغېز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوې ده؟
پنام نو سیمو کې زمونږ یو مشکل باندې چې د پروژه په تطبیق نه کړی شو، یو دا ده چې د البته مواد رسول دي او بل د هغې نظارت دی. زمونږ خو تاسو ته به معلومه زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې هغې نه نظارت کوي، ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کې نه امنیده جنگ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسنل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نه شي تللی. نو ما واضح ده چې هلته بې کیفیت کم راځي، د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نه شي او بې کیفیته یو خدمات مونږ وړاندې کړو. خبره دا ده چې ماتلی کړو تر څو چې هغه سیمه کې دلته حکومت حاکم شي او مونږ اجازه راکړي چې مونږ تکراران او مکرران د هغې پروژې نه باز دي.
د ملي د سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړه، د یو برخې په توګه باندې تاسو مسؤول واست، که زما وروستۍ پوښتنه په همدې راورغاړم چې بالاخره پایله یې څه وه؟
د ملي د سرخان برنامه خو لیلا الهام څخه روانه ده، یوازې په هماغه ساحو کې چې جنګ دی هغلته یو ټاکنې شوې ده، درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته. دی تر اوسه پورې مونږ په هغې برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. مونږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه، چې هغه ساحې چې مونږ پکې شوراګانې لرلې تقریبا یو سل درې ولسوالۍ وې، هغې کې شروع کړي ولا د مخه، او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم یو میلیون کورنۍ ته مونږ مواد توضیح کړي دي. او دا بله دوم برخه چې هغه غیر پوشش دي، چې هغه ساحې چې مونږ شوراګانې پکې نه وې لرلې، هغه هم چې اوس شروع کړي دي، هغې کې تقریبا 9,600 شوراګانې دي، چې تر اوسه پورې مونږ 238 شوراګانو کې 2,600 فامیلونو ته مواد توزیع کړي دي، او هغه د کوچیانو برخه کې تقریبا 9,000 فامیلونو ته مونږ مواد توزیع کړي دي. نو انشاءالله چې هغه خروانه ده، هغې کې دومره جدي مشکل نشته. د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کېږي، خروانه ده، هغې کې جدي مشکل مونږ ده پیدا کړی.
افغانستان د کلیو پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب، له تاسې ډېره مننه.
تاسې نه مننه، نړۍ مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په تینګ تانګ کې د فکر خونو په اړه خبرې کوو. و باورئ چې تینګ تانګ کې د فکر خونې څه وي او کوم کارونه کوي.
خلک د فکر خونو لګټو نه دي خبر.
تولیدی به هم د فکر تولید دی،
تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي، دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي.